او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې ولسمه د 1445 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې ولسمه او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې دریمه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په افغانستان کې د امریکا د ډوله جوړولو سره د طالبانو بیا مخالفت او ځینې شکونه نومیږي. ورپسې د غزنی ولایت د اطلاعات او د کلتور ریاست له مشر نثار سره د سیلانیانو د تګ راتګ د زیاتېدا په هکله مرکه درته وړاندې کیږي. بیا به د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په هکله ځانګړی پروګرام واورئ، او په اخر کې به لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې پروګرام درته واورو. خوګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتلی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت خبرونو ته، خو لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د امریکا له لاسوهنو سره په مقابلې ټینګار وکړ. اسلامی وحدت کانفرنس د اسلامی دنیا د اتحاد بیرغوال دی، او طالبان د ډیموکراسۍ په حق لا چا سره خبرې نه کوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د اسلامی انقلاب مشر د امریکا له لاسوهنو سره په مقابلې ټینګار وکړ. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د قرآن کریم له تعلیماتو څخه د زورویونکو قدرتونو د خطر احساسول د دغه الهي کتاب د سپکاوي لپاره د هغوی د پلانونو علت وباله، او د زورویونکو قدرتونو او د امریکا له لاسوهنې سره د مقابلې لپاره یې په اساسي مسایلو کې د واحدې کړنلارې په غوره کولو ټینګار وکړ. هغه حضرت نن د ایران له چارواکو، د اسلامي هیوادونو له سفیرانو، او د اسلامي وحدت د نړیوال کانفرنس له میلمنو، او د خلکو له بیلابیلو پرګنو سره په کتنې کې د پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې دستر او د نورانی عید، او د غرض د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د زوکړې په حق له مبارکه ویلو سره د بشر فهم، د هغه بزرګوار د لوړ شخصیت له فهم، او د بشر ژبه د هغه حضرت د فضیلو له بیناولو څخه کثیره وبلله، او وی فرمیل د پیغمبر اعظم ځلانده شخصیت د بشریت په ټولو وګړو باندې حق لري، او ټول د هغه منندوی یو، ځکه چې پیغمبر اکرم د ماهر او د تجربه کار طبیب په توګه د بېوزلۍ، د جهالت، د ظلم، د توپیر، د شهوتونو، د بې ایمانۍ، د بې هدفۍ، د اخلاقي مفاسدو او د ټولنیزو تاوانونو په شان د ټولو اصلي دردونو معرفتي او علمي نسخه بشریت ته ورکړې ده. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود له جاهلیت څخه په ډک سپکاوي سره د قرآن کریم د کمزوري کولو خیال چرټي، او د قرآن د دښمنانو د باطن د شوا کېدا سبب وبله، او زیاته کړه قرآن د حکمت، د معرفت، د انسان جوړونې او د بیدارۍ کتاب دی، او له قرآن سره دښمنۍ په حقیقت کې له دغو لوړو مفاهیمو سره دښمني ده. هغه حضرت د خپلې وینا په یو بلې برخه کې د وحدت اونۍ ته په اشارې سره د اسلامي هیوادونو مشران او سیاستوالان، او د اسلامي نړۍ د نظر خواندان او شخصیتونه د دغه پوښتنې په هکله تفکر کولو ته وروبلل چې د اسلامي هیوادونو د اتحاد دښمنان څوک دي، او د مسلمانانو اتحاد کومو کسانو ته تاوان رسوي، او څوک د هغوی د لاسوهنو، د غردګرۍ او د غلګانو خنډ کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې په لویدیځ آسیا سیمه او د افریقا د شمال په هیوادونو کې د اسلامي هیوادونو اتحاد به د امریکا د لاسوهنو، زورویني او د غلاخند شي ویل، نن سبا امریکا د سیمې هیوادونو ته اقتصادي او سیاسي تاوانونه رسوي، د سوریه تیل غلا کوي، او د ایز ظالمانه وحشي او خونخوار ډله په خپلو کیمپونو کې ستی او محافظت یې کوي چې د ضرورت په ورځ بیا میدان ته راوبسي، او د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. خو کاچیر ټول هیوادونه سره متحد شي او ایران، عراق، سوریا، لبنان، عربستان، مصر، اردن او د فارس خلی د څنډې هیوادونه د اساسي او د کلي مسایلو په هکله واحده کړنلاره غوره کړي، زور ویونکي قدرتونه نشي کولی او جرات نه کوي د دغو هیوادونو په کورنیو چارو او بهرني سیاست کې لاسوهنه وکړي. حضرت آیات الله خامنه‌ای د اتحاد په ضروري مسالې باندې د اسلامي نړۍ د ټولو مشرانو او د شخصیتونو فکر کول ضروري وبلل او د سیمې د یو بلې مسالې یعنی د صهیونیست رژیم د پرله پسې جنایتونو په اړه وویل. دغه رژیم نن سبا نه یوازې له ایران اسلامي جمهوریت څخه بلکې له خپلو ټولو ګیرچاپیر هیوادونو لکه مصر، سوریا او عراق څخه، له کینیا او هغې څخه ډک دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د فلسطین مسله او له خپلو کورونو د یوه ملت شړل او غضب او د دوی شکنجه کول او وژل د اسلامي دنیا د تیرو څو لسیزو لومړنۍ مسله وبلله او ټینګار یې وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت پرېکنده نظر دا دی، هغه حکومتونه به چې له صهیونیست رژیم سره د اړیکو د عادي کولو جواري کوي توان وویني، ځکه چې د اسرائیل رژیم تلونکی دی او هغوی د دغه بایلونکي آس په هکله د شرط د لګولو په حال کې دي. د دښمنانو له حربو سره د مقابلې لپاره وحدت اړین دی. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي وحدت د ودرشام نړیوال کانفرنس د ترسره کولو مسؤول مهدی آغا محمد ویل، مسلمانان د دښمنانو له حربو سره د مقابلې لپاره وحدت او پیوستون ته رسیدلی دي. هغه نن زیاته کړه د اسلامي وحدت د کانفرنس تر ټولو ستره بریا د سیاسي ډګر د هغې شیندونکو کسانو او د سترو مفتیانو راتلل وبلو. مهدی آغا محمد دګینه کړه د صهیونیست رژیم په مشرۍ د دښمنانو وروستي جنایتونه او فعالیتونه له مخکې څخه زیات د دنیا د مسلمانانو د وحدت سبب ګرځېدلي. د اسلامي وحدت د ودرشم نړیوال کانفرنس د ترسره کولو مسؤول مهدی آغا محمد ویل په ځینو اروپایي هیوادونو کې په وروستیو میاشتو کې د قرآن کریم سوځولو د مسلمانانو ترمنځ قدرتمن وحدت رامنځته کړی دی. اسلامی وحدت کمپران د اسلامی نړۍ د اتحاد بیرغوال دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسلامی وحدت نړیوال کانفرنس په اسلامی دنیا کې د وحدت او د مسلمانانو د نږدې کولو بیرغوال وبلو او وی ویل دنیا په داسې ګړندي تاریخي موړ کې ورغلې ده چې د علماو د پوهانو دندې لسچنده کړې ده. هغه په تهران کې د اسلامي وحدت د ودرشام نړیوال کانفرنس له میلمانو سره په غونډه کې د دغه کانفرنس په ترسره کولو کې د اسلامي مذهبونو د نږدې کولو او د ټولنې د مشر د هڅو قدرونه وکړه او وی ویل د علمي ګروپونو پر اساس نړیوال نظم او نظام د بدلېدا په حال کې دي او د نړیوال نظم په بدلون کې امریکا د یوه بره قدرت په توګه چې لسیزې د یوه اړخیز پالنې هڅه کوله همغرا د سلطې ګروپونه لري خو د دغه سلطې د مالولو جوګه نه ده. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له ټیروریزم سره د مبارزې د نړیوالې څیرې یعنی د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی په ټیرور کولو کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت ټیرورست اقدام او په عراق کې د امریکا په عین الاسد پوځي اډې باندې حمله کولو کې د سلیمانی ټیرور ته د ایران د اسلامي جمهوریت پرېکنده ځواب او د ایران د دغه اقدام ته د تر ټولو کوچني اقدام په ښودلو کې د امریکا نتوانۍ د امریکا لخوا د سلطې په مالولو کې د واشنګټن د بېوسۍ بلګه او د نړیوال نظام د بدلېدا نښه وبلله. په ټول اسلامي ایران کې د بې پیلوټه الوتکو منورا پیل شوې ده. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د 1402 هجري لمریز کال د بې پیلوټه الوتکو ګډه منورا د یا محمد رسول الله او رام سره په ټول هیواد کې پیل شوه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د 1402 هجري لمریز کال د بې پیلوټه الوتکو د ګډې پوځي منورې قمندان امیرالبحر حبیب الله سیاری ویل د پوځ د بې پیلوټه الوتکو ګډه منوره نن سهار د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د څلورګونه ځواکونو د منتخبو یونټونو د 200 ډول ډول بې پیلوټه الوتکو په ګډون سره په جنوب کې د فارس خلیج له ګرم اوبو او لومان سمندر څخه رانیولې د هیواد تر ختیځو، لویدیځو، شمال او مرکزي سیمو پورې پیل شوه. هغه ویل په دغه پوځي منوره کې د ایران د پوځ ګڼ شمېر ډول ډول بی پیلوټه الوتکې په خاصو او سختو شرایطو کې کارول کېږي او دغه الوتکې به د څارنې د جاسوسۍ کولو د الکترونیک جنگ او جګړې په برخه کې وارزول شي. په کرمان ولایت کې د داعش ډلې وغړي ونیول شول. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د ایران په جنوب کې د کرمان ولایت د عمومي او انقلاب سرنوال مهدي بخشي وویل د امنیتي ځواکونو له هڅې وروسته په کرمان ولایت کې د داعش ترهګر ډلې یوه ډله وپېژندل شوه او وغړي ونیول شول. هغه زیاته کړه په دغو عملیاتو کې چې د داعش ترهګر ډلې یو شمېر غړي چې د عملیاتي اقدامو په ایران کې د ناامنیت د رامنځته کولو لپاره چمتو وپېژندل شول او ونیول شول. مهدي بشي زیاته کړه دغه ټروریستان په ایران کې د ماموریت ترلاسه کولو او د ترهګرو حملو د اجرا کولو په انتظار و چې د ایران د امنیتي ادارو او د استخباراتي ادارې په لومه کې ښکېل شول او ونیول شول. اسلامی ایران د اټوم بم د جوړولو کوشش نه کوي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی وویل ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه کوي او تل سوله ایز اټومي انرژۍ تعقیبوي. په تهران کې د اسلامی وحدت په دیرشم نړیوال کانفرنس کې یو شمېر ګډون کوونکو میلمنو پرون د تهران د شهید پخریزاده د تحقیقاتي ریاکټر او په اټومي انرژۍ ادارې کې د راډیو درملو د تولید لیبراتورونو کتنه وکړه. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی د دغه کتنې په وخت په دې خبر سره چې د ایران د اټومي ټکنالوژۍ بریاوې بشریت ته د خدمت او د سولې په لړ کې دي وویل د ایران اټومي انرژۍ اداره د اسلامي انقلاب یوه بریا ګڼل کېږي او هغه همدا اوس د ایران او حتی د اسلامي دنیا په یو ستر ویاړ بدله شوې ده. هغه ټینګار وکړ د ایران ټول اټومي فعالیتونه د اټومي انرژۍ د نړیوال اژان د ضوابطو او د اصولو پر اساس تعقیبېږي. محمد اسلامی د ایران پر ضد دښمنانو بایکاټونو ته په اشارې او په دې خبرې باندې ټینګار سره چې ایران د علم او د ټکنالوژۍ په مقابل کې له هر ډول سلطې غوښتنې سره مخالف دی وویل د ایران د کورنیو متخصصانو په هڅې سره توانېدلی یو بایکاټونه شنډ کړو. د اسرائیلو رژیم باید د اسلامي امت غږ واوري. المینار ټلویزیون راپور کړی د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله مشر په دې خبر سره چې اسلامي امت بیا د فلسطین د خلکو د الاقصی جومات په وړاندې په خپلو مسؤلیتونو باندې عمل وکړي وویل صهیونیست رژیم بیا د مسلمانانو د لومړنۍ قبلې په تړاو د اسلامي امت غږ واوري. حسن نصرالله وویل د مذهبي اخترونو د احیا دود و کلتوري او د فکري ماهیت برخه ده او د کوچني اختر او د لوی اختر په شان زموږ په تاریخ کې ستر یو پرتمینې ورځې شته چې مسلمانان سره راغونډوي. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه زوکړې په دستورو باندې تر هغه حمله په کلکه وغندله. هغه ویل هر هغه هیوا چې له صهیونیست رژیم سره د اړیکو د عادي کولو په لور روان دی باید محکوم شي ځکه چې دغه چره د فلسطین د پرېښودلو او د دښمن د پیاوړي کولو په معنا ګڼل کېږي او دغه خبره باید ونه زغمو. هندوستان او نیپال کې نن سخته زلزله راغلی. زمون خبریال راپور کړی نن په هندوستان کې 15.1 ریشټر سخته زلزله راغلی ده چې نیپال هیواد هم لړزولی. ویل کېږي چې د زلزلې مرکز په نیپال هیواد کې وو. هندوستان ټایم ورځپاڼې وویل چې دغه زلزلې 40 ثانیې دوام درلود او په خلکو کې ویره رامنځته کړه او خلک له کورونو بهر ووتل. نن دغه راز په نیپال هیواد کې هم په 15 دقیقو کې دوه زلزلې چې د لومړۍ زلزلې شدت 4.6 او دوهمې زلزلې شدت 6.2 ریشتر راغلي دي. طالبان د ولسواکۍ په حق له چا سره خبره نه کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزیر مرستیال محمد نبی عمری د ولسواکۍ د موضوع په اړه خبر اترو ته د کابل د حکومت په پام نه کولو ټینګار وکړ. هغه په دې خبر سره چې طالبانو ډله په افغانستان کې واکمنه ده وویل هیڅکله به د ډیموکراسۍ په شان د موضوعګانو په حق له چا سره خبرې ونه کړو. ترکیه کې د طالبانو نوې ډیپلوماټ کار پیل کړی. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د طالبانو خارجه وزارت په انکری کې د کابل په سفارت کې د خپلو نویو ډیپلوماټانو د دیره کېده خبر ورکړ. په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسېدا له 2 کلونو تیرېده سره سره تر اوسه هیڅ هېواد په رسمي ډول د دغه ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د باندنیو چارو وزیر چین ته روان شوی. صدای افغان خبری آژانس راپور ورکړی، د طالبانو خارجه وزیر په یوې سیمه ییزې غونډې کې د ګډون لپاره چین ته لاړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال ضیا احمد عقل نن وویل، خارجه وزیر عامر خان متقی د چین د چارواکو په رسمي بلنه د فورم ټرانس هیمالیا په درېیمې غونډې کې د ګډون لپاره چین ته روان شوی دی. بل خبر دا چې د افغانستان په چارو کې د چین ځانګړي استازي یوشیونګ ویل ماسکو د پورمیټ غونډې وښودله چې د سیمې هیواد په افغانستان کې د ثبات کوشش کوي. او وروستی خبر دا چې کابل کې د سیرومو د تولید فابریکې کار پیل کړی دی. زمون خبر یاد راپور کړی، په کابل کې د 50 میلیونو ډالرو پر ارزښت د ټی جی ایل په نامه د سیرومو د تولید فابریکه پرانستل شوه. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس بیا سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې په افغانستان کې د امریکا د ډوله جوړولو سره د طالبانو بیا مخالفت او ځینې شکونه نومیږي. افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د باندنیو چارو وزیر عامر خان متقی په خپل هیواد کې د امریکا د پوځي اډو له جوړېدا سره د دغه ډلې د مخالفتونو د تکرارولو په ترڅ کې ویل، طالبانو د پوځي اډو د جوړولو په حق له هیڅ هیواد سره خبرې نه دي کړې. دا په داسې حال کې دي چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې د امریکا د وو پوځي اډو جوړول د قطر د دوحې د موافقې برخه دي. خود طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی ټینګار وکړ، د امریکا د پوځي اډو د جوړولو موضوع د دوحې د موافقې برخه نه ده. که څه هم د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې کامل سندونه نه دي خپره شوي، خو که چیرې طالبانو ډلې د دوحې په موافقې کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدا خبره منلې وي، نو دغه کار نه یوازې د طالبانو د امریکا د شعارونو سره توپیر لري، بلکې امریکا به په افغانستان کې کړکیچ او د نامنۍ رامنځته کولو ته په لامن وهلو سره حالات د پوځي اډو د جوړولو پر مخ مخته بوزي. کچیر همغه ډول چې طالبان وایي، دغه ډلې د دوحې په موافقې کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو له جوړولو سره موافقت نه دی کړی، امریکا به همغه راز کوشش وکړي چې په افغانستان کې د نامنۍ لړم څخه په استفادې او دغه شک ته په لمن وهلو سره چې طالبان د افغانستان د کنټرولولو توان نه لري، افغانستان ته د بیرته ستنېدا هڅه وکړي. د سیاسي مسلو کارپیژان سیادی سا مزاری په دې حق لوای، داسې ښکاري امریکا له افغانستان څخه په کامل ډول وتلو په خیمانه دا کوشش کوي په هر ممکنه بڼه چې وي د پوځي اډو په جوړولو سره افغانستان ته ورستنه شي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان په هیواد کې د امنیت دستونو په پیاوړي کولو سره کولی شي افغانستان ته د امریکا د بیرته ستنېدا لپاره د هر ډول امنیتي شرایطو د رامنځته کېدا خنډ شي. د طالبانو خارجه وزیر عامر خان متقی ویلی دی، کچیر دغه ډله د امریکا د پوځي اډو له جوړولو سره موافقت وکړي، نو بیا د شل کلن جنگ هدف څه وو؟ د امیر خان متقی دغه خبره د طالبانو په امریکا ځ دریز باندې بیا ځلې ټینګار دی. خو داسې ښکاري د افغانستان خلک هیله لري طالبان د دوحې د موافقې د کامل متن په خپرولو سره په دې حکله د امریکا دبونه شنډ کړي. د امریکا او د پردیو پر ضد پریکنده د ریس ته په پام سره د افغانستان خلک په پریکنده ډول د واشنگټن په وړاندې د طالبانو د دریز ملاتړ وکړي. دا په دې معنی ده چې له امریکا سره مخالفت کول یوازې په طالبانو پورې تړاو نه لري، بلکې د افغانستان خلکو هم له هیواده د امریکا په شړلو کې مهم او ټاکونکی رول لوبولی دی. د سیاسي مسلو کارپیژان اسدالله بشیر هم په دې باره کې وایي، د دنیا ټولو خلکو ته معلومه ده چې د افغانستان خلک په سخته د امریکا او د پردیو پر خلاف دي، او تر اوسه یې د نړۍ درې قدرتونه بریتانیا، روسیه، امریکا له ماتې سره مخامخ کړي دي. په دې ډول چې دغه هیوادونه په بې شرمۍ سره له افغانستانه تښتېدلی دي، پر دې اساس امریکا هم په ښه ډول پوهیږي چې په افغانستان کې د تل لپاره نشي پاتې کېدلی، مګر دا چې طالبان د واشنگټن لپاره د پوځي اډو تر نوم لاندې یو پوښښ رامنځته کړي. په هر حال د دغه خبرې په هکله د طالبانو د ادعا ثابتېده چې د دوحې په موافقې کې په افغانستان کې د پوځي اډو د جوړولو لپاره امریکا ته امتیاز نه دی ورکړی. د قطر د موافقې د کامل متن خپرول دي چې د افغانستان خال د نوموړي موافقې له ټولو مادو خبر شي. په بله بڼه کې ممکنه ده امریکا د افغانستان په ناامنه کولو سره په دغه هیواد کې د پوځي اډو د جوړولو لپاره د زمینې د برابرولو هڅه وکړي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نثار صاحب، غزنی ته په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو څخه سیلانیان راځي، لیوالې دي، او داسې لیدل کېږي چې د نورو ولایتونو ډېر غزنی توجه ډېره ده. داسې وروستي مثال سږکال روان کال په لړ کې د څو کسان بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي، معلومات د تهران اړوندو ته ورکړي.
حامدان و مسلیان ام آباد، اول تر هر سنه مخکې تهران راجو ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. لږ را وروسته باید ووایم چې د اسلامي امارات پر راتګ سره ټول هیواد ته د خارجي سیلانیانو راتګ الحمدلله خورا زیات شوی ده. نو غزنی هم چې د هیواد له مشهور او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي، په وروستیو کې خصوصا د دغه نوي کال پر راتګ سره غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی. که ووایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 150 زیات خارجي اتباع هغه غزنی ته راغلي دي، او غزنی له تاریخي ځایونو، تاریخي ابیدو او لرغونو او طبیعي سیمو څخه لیدنه کړې.
دوی چې کله راځي لومړی به خامخا د غزنی اطلاعات کلتوري تاسو دفتر ته مراجعه کوي که نه؟
او خارجي سیلانیان چې راځي اول زموږ ریاست ته مراجعه کوي، ځکه په همدې اړه باندې موږ عمومي مدیریت لرو د ګردشګرۍ یا ګرځندوی. نو بیا هغوی مراجعه کوي، موږ ګرځندوی مدیر په ملتیا باندې هغوی سره ځي، هغه د سیمې معلومات، تاریخي ابیدو معلومات هغه ورکوي. په ټوله کې ډېر په خوښۍ، یعنی هغه سهولتونه چې زموږ په واس کې دي هغه موږ ورته برابر کړي دي.
دوی کله راشي، یعنې پس ډېر کلو به راغلي، څه وایي، څه احساس لري؟
واقعا اکثر خارجي سیلانیان چې راځي دلته ډېر د خوشحالۍ او د ډاډ هغه احساس لري، او په عین حال کې دا له دې نه خپلو خلو نه اورېدل کېږي چې په خارج کې د افغانستان یا خصوصا د اسلامي امارات په اړه باندې ډېر منفي تبلیغات بعضې رسنۍ کوي. ولې وایي موږ دلته وینو امنیت شته، خلک ښه میلمه پالنه کوي، امنیتي ځواکونه مو په خدمت کې دي. یعنې په ټوله کې هغه ډېر د خوشحالۍ احساس اکثر خو دومره خوشحالۍ احساس کوي چې یو مخ چیغې ترې کېږي.
د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ د افغانستان دننه داخلي کورنۍ سیلانیان هم غزنی ته، چون بیروبار زیات دی، د سږکال په جریان کې څومره کسان به راغلي، د تعداد کیدای شي زیات وي؟
هو بالکل، د داخلي سیلانیان خو بیخي زیات وي، هغه خو په زرګونو باندې کیدای شي، یوازې په اخترو یا په دا خاصو ورځو، خاصی ورځې په هغو ورځو باندې بیخي زیات، یعنی هغه خو په زرګونو موږ بللی سو داخلي سیلانیان. هغه نو بیا اکثره بلد خلک هم وي، او له دغه طبیعي سیمو بندونو نه یا تاریخي ابیداتو لرغونو سیمو نه له دونه لیدنه کوي، یعنی داخلي سیلانیان بیخي زیات دي.
په دې وروستیو کې که اوسې د اخري مرحله د بهرنیو سیلانیانو ته بېرته ولاړ سو، څومره کسان به سره راغلي به غزنی ته؟ یعنی وروستي کسان تعداد یې کم و زیات و، او له کومو هیوادو څخه به راغلي؟
د په ټولو کې خارجي سیلانیان خو له مختلفو هیوادونو څخه راځي، له اروپایي دولتونو څخه راځي، همدارنګه له امریکا څخه خودي، یا له نورو ګاونډي هیوادونو څخه لکه مثلا ایران او پاکستان او چین او روسیه. یعنې په ټولو کې به تقریبا داسې ووایو د دنیا له مختلفو
هیوادونو
طبعاً په وروستیو کې ډلې ډلې راځي، دا تعداد یې ځکه زیات شوی. وروستي په هغه تېره جمعه کې تقریبا 19 تنه ایټالویان راغلي وو، چې 15 پکې ښځې وي او شپږ نارینه وو. یعنی په ټولو کې دوی تقریبا اکثره وخت ګډ یا مکس راځي، نو ډیرای پکې ښځې هم شته، یوازې ښځې هم راځي.
عجالب شی به دې ته شی، مثال تاسو پوښتنه کله کله که طبیعي یا جنیوا کیسې، مثال څه علت سوی څه باعث ستاسو مثال لومړی غزنی ته راغلاست؟ هغه تاریخي ځایونه دوی ته معلوم دي، بلد دي، د غولیدونو ته کله کله څه یادونه کوي؟
او بالکل، غزنی خو تر ډیره دغه د اسلامي امپراتورۍ مرکز تیر شوی ده، همدارنګه د اسلامي تمدن یا اسلامي ثقافت پلازمینه هم په 2013 کال کې اعلان شوی، او همدارنګه هغه د غزنی بعض تاریخي ځایونه یا تاریخي ویاړونه لکه د غزنی منارونه، بالاحصار، ځکه دا په نړیواله سطحه شهرت لري. د همدوز یا مثلا دلته چې راسې د غزنی هغه لاسي صنایع دستي چې ورته وایي هغوی نه لیدنه کوي، نه ډېر دوی په تعجب کې پاتې کېږي. صنایع دستي هم ځان سره وړي، خو په ډېره کې دوی اکثره د غزنی بالاحصار او منارونو ته ډېره لیوالتیا لري، او هر څوک چې راسې خامخا دغه ځای نه ویني.
ډېر زیات مننه. نو په اخر کې به نثار صاحب تا پیام واورو، اورېدونکو ته به څه پیام ورکوي؟ یتیم مشال به امر کوم روان غړو.
بالکل، په وروستیو کې مې ټول اورېدونکو چې هیله ده دغه که په خارج کې وي او چې هغه راسي د افغانستان له تاریخي ځایونو، تاریخي ویاړونو، تاریخ او فرهنګ څخه لیدنه وکړي، او موږ د دې ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې دلته اوس الحمدلله امنیت خوندي ده، حق او حقوق د هر چا خوندي دي، هېڅ ستونزه نشته. اسلامي امارات اطلاعات فرهنګ وزارت خصوصا په دا هڅه کې ده تر څو سیلانیانو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. نو هیله مو دا ده چې تر څو خارجي سیلانیان لا ډېر راسي، او خصوصا زموږ همسایه هېوادونه وګړي او د لې راسي د غزني له تاریخي ویاړونو. همدارنګه هیله مو دا ده چې د تاریخي میراثونو او تاریخي ویاړونو په ساتنه او حفاظت او بیا رغونې کې له موږ سره هر څوک همکار واوسي، هغه که دولتونه دي، که خصوصي خلک دي او شخصي اشخاص.
ډېر زیات مننه سرتم له دې چې ملکې ته حاضر شوئ. کور مو دا خوشحاله
خوشحاله اوسئ. یاله تاسو ته مهاجر درکې ډېره مننه.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو، دا د افغانستان د غزنی ولایت د اطلاعاتو او د کلتور ریاست له مشر نثار سره مرکه چې تاسو واورئ.
د امام صادق علیه السلام زوکړه. عزتمن اوریدونکو، د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې ولسمه نیټه د ولایت د اسمان د شپږم ستوري حضرت امام صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې ورځ ده. په دې مناسبت تاسو ته د مبارکۍ په ترڅ کې د هغه امام د شخصیت په اړه یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو، په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. دغه پروګرام زه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د درې اتیایم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په اولسمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم قدرمن لمسی او شپږم امام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په مدینه کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه حضرت د خپل عمر دولس کلونه د خپل نیکه حضرت امام سجاد علیه السلام په څنګ کې، او نولس کله د خپل پلار حضرت امام محمد باقر علیه السلام په څنګ کې تیر کړل، او په 1340 هجری قمری کال کې شهید کړی شو. د دغه قدرمن امام د ژوند پړاو د علم او پوهې د غوړېدا، د قرآن کریم د تفسیر او د بیلابیلو علومو د خپرېدا وخت و. دغه پړاو چې د بنی امیه د راپرځېدا او د بنی عباس وخت ته د رسېدا سره هممهاله و، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ته مناسبه موقع برابر کړه تر څو خل د اسلام د مبین دین له تعلیماتو او حقایقو خبر او لومړنی ستر اسلامي پوهنتون جوړ کړي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پر اسلامي علومو او معارفو د ژورې پوهې سربېره د طب، کیمیا، ریاضي او نورو پونونو په شمول پر مختلفو علومو بشپړه برلاسي درلودله. د علم او پوهې مینهوالو په هره برخه کې هغه حضرت ته ورتلل، او د هرې علمي او دیني موضوع په اړه یې چې غوښتل یې له هغه څخه حضرت ته پوښتنه کوله. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په ډېرې سترې وړتیا او پوهې سره د هر کس پوښتنې ته ځوابونه ورکول.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په درسي ټولګي کې کابو 4000 پیاوړي شاګردان وروزول شول، او د مشهور کیمیا پو او د ګوګر کاشف جابر ابن حیان په شان پوهانو له هغه حضرت استفاده وکړه. امام جعفر صادق علیه السلام تفرقه او بیلتون د اسلام د کمزورتیا او د دښمنانو د ناوړه استفادې لامل باله، او له ټولو مسلمانانو سره د محبت او دوستۍ کولو سپارښتنه کوله، او د خپلو یارانو یو نږدې کس ته په سپارښتنې سره داسې وفرمایل: زموږ پیروان ته سلام ورساوه، او هغوی ته ووایه پاک خدای په هغه بنده رحمت وکړي چې د خلکو دوستی ځان ته جلب کړي. حضرت امام صادق علیه السلام باوري و چې مختلف دینی پرګنې او ډلې د اسلامي ټولنې غړي دي، او باید د احترام او ملاتړ وړ وي، ځکه چې هغوی هم د ستمګرو واکمنانو له آزار او ستم څخه په امن نه دی پاتې شوي. ځکه نو دوی ټینګار کاوه ضروری ده چې مسلمانان په خپلو کې د دوستۍ او اړیکې له ساتلو سربیره د خپلو اړتیاو په پوره کولو کې د ټولو انسانانو ملاتړي واوسي. په خپله حضرت امام صادق علیه السلام هم همداسې کول، لکه څرنګه چې تاریخ گواه دی د حضرت امام صادق علیه السلام د امامت دوره د اسلامي علومو او حتی د اسلام په نړۍ کې د تجربې او فلسفې او د تجربې علومو د پرمختګ او ودې له زرینو دورو څخه وه. حضرت امام جعفر صادق له دباونو او سادوبۍ سره سره چې د هغه وخت د حکومتي ارګانونو لخوا پردی او د هغه حضرت پر لوړ پورو شاګردانو باندې عملي کېدله، په دوامدار هڅې او کوشش سره وکولی شول اسلامي ټولنه په زیاترو علمي زمینو کې د سیالو هیوادونو په پرتله حیرانوونکې ودې او غوړېدنې ته ورسوي. د امام جعفر صادق علیه السلام او امام محمد باقر علیه السلام په دوره کې له یونان څخه د زیاترو فکري او فلسفي شګ و شبهو له واردېدو سربیره اسلامي پراخې سیمې هم په دننه کې له کفري افکارو او مادهګروهنې سره لاس و ګریبان وې. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په خپل علم او تدبیر سره د دغو دوو جبهو په وړاندې د هغې ورځې په ټولنه کې د یو شمیر اسلامي فرقو غلط فهمیو ته هم ځوابونه ورکړل. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د اسلامي ټولنې شرعي او علمي مسایلو ته د پاملرنې سربیره د هغو چارو په زمینه کې هڅه کول هم چې یو او بل ته د مسلمانانو د لا زیات نږدېتیا سبب کېدلی له پامه نه دی غورځېدلی، او په زیاتې سپارښتنې سره یې هغوی له یو بل سره یو زړهتوب او ملګرتیا ته رابلل، او فرمایل یې د اهل سنت د ناروغانو پوښتنې ته ورشئ، د هغوی امانت ادا کړئ، په محکمو کې د هغوی په ګټه شهادت ورکړئ، د هغوی د مړو جنازې په مراسمو کې برخه واخلئ، او د هغوی په مسجدونو کې لمونځ ادا کړئ تر څو ووایي پلانی جعفری دی او ووایي پلانی شیه دی، چې دا ډول کارچار کولی شي او دا کار زما د خوشحالۍ سبب ګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په حقیقي معنی سره حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د اسلامي وحدت په زمینه کې یو اتل او محقق ګڼلی شو. دوی د مسلمانانو ترمنځ د عزرتوب لپاره وفرمیل، هغه کس چې د اهل سنت وروڼو د جومات لمانځه په لومړۍ لیکه کې ګډون وکړي د هغه کس په شان دی چې د خدای رسول په امامت لمونځ ادا کړی او آن حضرت ته اقتدا کړی وي. اسحاق بن عمر هم وایي چې حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ماته فرمایلی دي: اے اسحاق، آیا له مخالفانو سره په جومات کې لمونځ کوي؟ ومې ویل: هو. امام وفرمیل: له هغو سره لمونځ وکړه چې په لومړۍ لیکه کې له هغو سره لمونځ کوونکی د خدای په لاره کې د راایستلي تورې په شان دی. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د همدغه ښکلي راودې له کبله و چې د دوی شاګردان یوازې له شیعیانو څخه نه و، او د اهل سنتو او جومات یو شمیر ستر عالمان هم د دوی له حضور څخه د استفاده کوونکو له جملې څخه و. مالک بن انس، ابو حنیفه، محمد بن حسن شیبانی، سفیان ثوری، ابن عینه، یحیی بن سعید، ایوب سجستانی، شعبه بن حجاج، عبدالملک جری او داسې نور کسان د هغه بزرګوار له شاګردانو څخه ګڼل کیږي.
د اهل سنت ټولو عالمانو او تاریخ لیکونکو د امام جعفر صادق علیه السلام د شان او مقام او سترتوب په اکله خبرې کړې دي، او هغه حضرت د شاول وړ اخلاق، زیات علم، زیاتې بخښنې او د اوږد محال عبادت په خاطر ستایلی دی. د هغه حضرت د علمي مقام په عظمت کې دومره بس دی چې وپوهیږو د اهل سنت څه باندې 160 پوهانو په خپلو کتابونو کې په عظمت سره د دوی یادونه کړې ده، او د دوی کلمات او روایتونه یې نقل کړي. د اهل سنت پیشویان په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د امام جعفر صادق علیه السلام شاگردان وو. مالک بن یاس انس د امام حضور تتله او د هغه حضرت په شاگردۍ ویار کاوه. ابو حنیفه هم 2 کاله د امام شاگرد وو. هغه 2 کاله د خپل علم او پوهې بنسټ بولی او وایي که هغه 2 کاله نه وای نعمان له منځه تله. امام جعفر صادق علیه السلام په یو بل ځای کې فرمایي، مسلمان د بل مسلمان ورور او د هغه د سترګو هندارې او لارښوونکي په شان دی، او هیڅکله ورته خیانت نه کوي، هغه نه خطا باسي، په هغه ظلم نه کوي، هغه ته دروغ نه وایي او د هغه غیبت نه کوي. په دې روایت کې امام جعفر صادق علیه السلام د مسلمانانو ترمنځ په ورورولۍ او ډیر دوستانه او نږدې اړیکو باندې په تأکید سره دغه ورورولۍ او اړیکې له یو شمېر ناوړو کړچارونو او بدو اخلاقو څخه پاک بللې دي. د امام جعفر صادق علیه السلام علمي سیره هم د دې بیانونکې ده چې هغه حضرت هیڅکله ځان په ځینو ټولنیزو تبعیضاتو تفرقو کې ښکیل نه کړ، او تل یې له اسلامي فرقو سره پر دوستانه اړیکو ټینګار درلوده. شاید ځینې کسان ګمان وکړي چې د امام جعفر صادق علیه السلام د سپارښتنو دلیل تقیه کول او یا د اهل سنت وړونو د حالاتو په پام کې ساتل وو. دغه اخیستنه او ګمان نه د امام صادق علیه السلام له وخت سره سمون خوري او نه هم اوس د شیعه مراجعو له فتواګانو سره سم دی، ځکه چې حاضر دمه د شیعه مراجعو فتواګانې د هغه څه په اساس دي چې امام جعفر صادق علیه السلام څو پیړۍ وړاندې زموږ د اهل سنت او جماعت د وړونو په اکله بیان کړی دی.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د علم او فضیلت له نظره د خپل زمانې محقق ګڼل کېده. مالک بن انس چې د دوی شاګرد او د مالکی مذهب پیشوا او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په باره کې ویلي دي، په فضیلت، علم، عبادت او پرهیزګارۍ کې د هیچ سترګو د جعفر بن محمد په شان شخصیت نه دی لیدلی، او د هیچا غوږونو د هغه ستاینه نه ده اوریدلی، او د هیچا په زړه کې نه ده یاد شوي. هغه حضرت ډیر صحیح، خوش اخلاقه او ګټور وو. همداراز کله چې له ابو حنیفه څخه د ډیر پاکی کس په باره کې پوښتنه وشوه، نو هغه وویل تر ټولو ډیر پاکی کس چې ما لیدلی دی جعفر بن محمد دی. د علم اهل بیتو دښمنانو همیشه له هغه حضرت سره دښمني کوله، او هغه د خپل خلافت لپاره خطرناک ګڼه. بالاخره د عباسي ظالم واکمن منصور دوایکی په حکم چې په خلکو کې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د زیات نفوذ غم نه درلود، هغه حضرت په 15 کلنۍ کې زهر ورکړل شول او شهید یې کړ، او د امام جعفر صادق علیه السلام پاک مړی په مدینه منوره کې په بقیع هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو.
قدرمن اوریدونکو، د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیک مرغ میلاد په مناسبت د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د هغه حضرت یعنی امام جعفر صادق علیه السلام خپل وینا را اخلو چې فرمایي، پوها ترلاسه کړئ او ځانونه د علم په ترلاسه کولو سره په زغم او درناوي سره ځان ته ښکلا وبخښئ او د هغه چا په وړاندې چې علم درخی خاکساره واوسئ. دوستانو د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. د دې زه اتولا خوګنی د خپل درنه همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو او په تیرونه کې د لویدیزی آسیا د مهمو بدلونونو په اړه یو بل پروګرام کې به ستاسو د قربتوب ویاړول روحي لده چې تر پای ازمو په دې پروګرام کې ملتیا وکړي.
د سوریې ولسمشر بشار اسد تازه چین ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره کتنه او خبرې اترې وکړې. هغه سفر چې په خپل ډول په ورستیو دوو لسیزو کې او په تیرا بیا په 2011 کال کې د سوریې له داخلي جنگ پیلي دا ورسته چین ته د سوریې د ولسمشر لومړنی سفر دی. چین ته د بشار اسد سفر له 2004 کال راهیسې دوهم سفر و چې په یوکرین کې د روسیې د ځانګړو پوځي عملیاتو پایلو او له هغه وروسته نړیوالې صف باندې او هم د امریکا او چین په اړیکو کې ټینشن ته په پام سره په پیچلو نړیوالو او سیمه ییزو شرایطو کې ترسره شوی دی. د چین او سوریې د ولسمشرانو کتنه په پراخه سویه او تاریخي ترسره شوه او مهمې نتیجې هم درلودلې. په تیرا بیا دا چې د سوریې په تیرا بیا رغونه کې او اقتصادي رغونه کې ستر رول لوبولی شي. لا چین د سوریې د ولسمشر کتنه په اقتصادي سویه کې په چین دروازې خلاصې کړې تر څو دغه هیواد د سوریې د بیا رغونې له اصلي لوروي. دغه کتنې په اقتصادي ملګرتیا او دواړو هیوادونو ترمنځ د مبادلاتو انډول چې د سوریې پر ضد د جنگ په کلونو کې لا ډېرو ټیټو هسکو سره مخامخ شوی و بیا ورستنی. په دمشق کې د اقتصادي کار پیژاندو په وینا سوریې ته د چین صادرات هم د اوس 8.8% او کبو 2.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دي. په دغه سفر کې درې سندونه د اقتصادي او کوریډوري ملګرتیا او پاوزا کې لاسلیک شول. په این حال کې د امریکا د سیزار بایکاټي قانون د سوریې حکومت د اړیکو د خکیدا مهم خند دی. دغه قانون په اساس هر هیواد چې د سوریې د بیا رغون لپاره د پانګونې نیت ولرلی شي نو د امریکا له ثانویه بایکاټونو هدف به وګرځي. او په همدې علت د عربي او سوری پخلاینو هم تر اوسه کومه خاصه اقتصادي ګټه نه ده درلودلې. په ورستیو دو کلونو کې په سوریې کې د ترهګرو ډلو او مخالفانو د ملاتړو ځنو هیوادونو سیاست بدل شوی او د مش سره د اړیکو احیا په خپله ایجنډا کې راوستې ده. عربستان او اماراتو په شمول زیاتره عربي هیوادونو د دغه هیواد د بیا رغون لپاره چمتووالی اعلان کړی دی. همداراز سوریا عربي اتحادیه ته ورستنه شوه. پیکینګ ته د بشار اسد سفر د دغه سیاسي بهیر په دوام کې بلل شو چې د انزبا لپړاوه د سوریې د تیریدا خودنه کوي.
خو ګوردونکو د یمن ملي دفاع شورا تیرونی د عبدالعزیز بینی جی تور په مشرۍ د اوسنی حکومت د څنګ تکیه خبر ورکړ. د یمن ملي دفاع شورا د شورو په ورځ په یو بیانیه کې په سنا کې د پرته اوسنۍ دولت د څنګه ته د خبر ورکړې او د روانو چارو د پرمختګ یوازینی مسؤلیت ورته وسپاره، چې البته ټاکل او څنګه ته کول نشي کولای. د سیاسي لوړې شورا په مشرۍ د دغه دولت د څنګه ته کولو فیصله د یمن د انصار الله غورځنګ د مشر عبدالمالک بدرالدین الحوثي له وینا وروسته صادر شو. الحوثي په دغه وینا کې نوې مرحلې ته د سنا د ورداخلېدا خبر ورکړی وو. د یمن ملي دفاع شورا په دغه بیان کې ټینګار کړی دی د هغه څه په ځواب کې چې د انصار الله غورځنګ د مشر په وینا کې د اساسي بدلونونو په اړه راغلي دي. د سیاسي لوړې شورا د مشر محمد المشاط په مشرۍ بیړنۍ غونډه ترسره شوه او د وینا د چورلیزونو چې د اساسي بدلونونو د لومړنۍ مرحلې بیانونکي وو جاج واخیستل شو. د دغه بیانې په دوام کې راغلي دي په داسې حال کې چې د ملي دفاع شورا د عبدالمالک الحوثي او په ټولو ولایتونو کې له ولسی اجماع ملاتړ کوي د بن جبتور په مشرۍ د اوسنی دولت څنګ ته کېدا اعلان او د نوي دولت تر جوړېدا له ټاکلو څنګ ته کولو پرته عادي چارې هم هغه ته سپارل کېږي. د یمن لوړی سیاسي شورا د خپلې بیانیې په بل برخه کې د بن حبتور د رول لوبول او د دښمنانو په وړاندې د ولسی او مالی مقاومت کې د هغه ونډه له محدودو سرچینو او ډیرو خندونو سره سره وستایي. عبدالمالک الحوثي د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د اساسي بدلونونو په صنعا کې سیاسي انتقال پړاو همدارز ملي مشارکت په پابندۍ د شورا مفهوم او د یمن د خلکو په وحدت ټینګار کړی و او جته کړی و استبداد نه منو. په یمن کې د تنوی دولت له جوړېدو وروسته د قضایي قوې د اصلاح او د هغې ته د اسلام له احکامو سره بلدو عالمانو ورداخلېدو لپاره کوشش وکړو.
مهربان دوستانو، د تیرونی و بلا مهمه ترخه پیخه د عراق په شمال کې د واده په یو دستورو کې د مرګونی اور لګیدنه و. د نینوا ولایت په الحمدانیا خار کې د واده په یو دستورو کې په اور لګیدنه کې لږ تر لږه یو سلو څوار رس کسان مړه او څه د پاسه درې سوه هم ژوبل شول. د عراق د مدني دفاع سازمان د لومړنیو ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د اور لګیدنې دلیل په دستورو کې د آتشبازۍ له وسایلو استفاده اعلان شوې ده. په دغه پیښې پسې د عراق لومړي وزیر محمد شیا السودانی د دغه پیښې په اړه د دقیق تحقیق او پراتونکي کې د داسې پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د ضروري تابعیو د غوره کولو غوښتنه وکړه. د نینواب علي هم یوه ورځ عمومي ویر اعلان کړ. د عراق ولسمشر جمال رشید هم وویل هغه پیښه چې په الحمدانیا سیمه کې زموږ بچیان لپاره رامنځته شوی وه دردونکي ټریجډۍ، او هغه پیښه ده چې زموږ او د ټولو عراقیانو زړه یې ودردوه. موږ د تحقیقاتو د پیلیدا د دغه پیخې د پټو اړخونو د جوتولو او د داسې پیخو د تکرار د مخنیوي لپاره د ټولو حفاظتي تابعیو د غوره کولو باندې ټینګار کوو. په عراق کې د شیا لړدبا مشتایدانو هم د یوې بیانیې په خبرولو سره په نینوا ولایت کې په یوې مرګونی اور لګیدنه کې د ګڼ شمېر عراقي قاریزو د وژل کېدو تسلیت وایو. د حضرت آیت الله سیستانی دفتر د یوې بیانیې په صدرولو سره وویل چې لوړ دینی مرجعیت د هغې سختې اور لګیدنې لپاره چې په الحمدانیا کې وشوه او په سلګونو کسان پکې مړه او ژوبل شول سخت خواشینی او غمجن شوی، او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ویلې او له هغو سره د پیوستون د څرګندولو په ترڅ کې له خداوند متعال د پاتې کسان لپاره د صبر، د وفات شوي لپاره د بخلو او ژوبلو کسانو لپاره د شفای عاجل دعا کوي.
په لویدیځ آسیا کې د تیرې اونۍ یو بله مهمه پیښه د کورواک تشکیلاتو مشر ته په فلسطین کې د سعودي عربستان د لومړني سفیر د باور لیک وړاندې کول و. په فلسطین کې د عربستان سفیر نایب بینی بندر السدیری په مشرۍ د سعودي عربستان پلاوی د نهي په ورځ د لویدیځ غاړې ته ورغلل. السدیری رام الله خار ته له ورتلو وروسته د کورواک تشکیلاتو له خارجه وزیر راز المالکي سره کتنه په فلسطین کې د ریاض غیر میشته سفیر او په نیواکی قدس کې د دغه هیواد د کونسلر په توګه خپل باور لیک هغه ته وړاندې کړ. السدیری وویل موږ په هڅه کې یو چې د فلسطین خپلواکه هیواد د قدس په مکر زید کې جوړ کړو. د فلسطین د کورواک تشکیلاتو لومړی وزیر محمد اشتیا هم د نایاب بنی بندر سدیری په کتنه کې دې ته په اشاره سره چې د فلسطین د موضوع په وړاندې د عربستان دریز شفاف دی جوته کړ. سوهلستي رژیم فلسطینیانو پر ضد څلور جنگونه کړی دي، جنگ د هغه د مزکی پنیولو، د جنگ د خلکو په وژلو او بیت المقدس کې د هغه په کډوالو، اقتصادي جنگ او په نهایت کې هغه جنگ چې د بیت المقدس د يهودي کول لپاره د هلو زلو په لړ کې دی. د عربستان پاچا تیرمیش آل سدیری په فلسطین کې د ریاض د غرمیش تصفیر او په نیواکی قدس کې د دغه هیواد د کونسلر په توګه ټاکلی و. دی دغه ته هرونو نستیو رسپانډ چې د نیواکګر رژیم د کابینت نږدې دی په دې باور کې لیکلی دی چې فلسطین کې د عربستان د سفیر ټاکل یو تاریخي ګام دی. په دې اړه یو خبر دا دی چې په فلسطین کې د عربستان غیر میشته سفیر نایب بنی بندر السدیری ټاکل شوی و. د شورو په ورځ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه زوکړې د منزل په مناسبت له الاقصا جومات څخه هم کتنه وکړه، خو دغه سفر لغوه شو. د هارتس سهونیستي ورځپاڼې له الاقصا جومات د عربستان سفیر د کتنې د علاوه کې دا دلیل په بیت المقدس کې د اسدیری پښتون د فلسطینیانو اعتراض او د هغه د کتنې په بهیر کې د نختی او تاوتریخوالي اندېښنه وبلله.
ایزانو د لویدیزی آسیا د بدلونو د دیونی پروگرام دلته پای ترسی تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله مو ملشه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.